څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې هغه شپږ تنه طالب بندیان چې خوشي کېدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و، نن قطر ته استول کېږي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې ترسره شي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر رخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ته ویلي هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له شپږ سوو زیات اعتراض کوونکي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت پراکچی پلاوی آماده دی. زمونږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبانو له خپل اړخه ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لرې شوي، خو افغان حکومت تور پورې کوي چې د خبرو د پیلېدو د ځنډ اصلي علت دا دی چې هم په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا تر اوسه لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. په بیان کې د غرض ویل شوي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نمنونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشا تمولو لپاره دوی د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
وسلوالو طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي، اته یې سخت ټپیان شوي. په وژل شوو کې 15 هغه وسلوالو طالبان هم شامل دي چې دوی لیزري سلاح کارول.
د دولتزی په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه د کابل او بوست ټیمونو ترمنځ روانه ده. نن مخکې د سپین غر ټیم د امو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سینګر لوکل د امون هنګان لوکل ته ماته ورکړه. په دغه وروسته د سینګر لوکل یو څه باندې د امون هنګان لوکل لپاره هدف ټاکلی و چې امون هنګان لوکل د نشته کولای یا هدف ترلاسه کړي.
دغه لوبه به نه ورځې نور هم روان وي. خبرونه لازه دی رډو اوري. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېرې اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لپاره به تر هغه هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تیره میاشت متحده عربي امارات او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تیره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربي امارات ته ولاړ. د یو بل خبر له مخې اسرائیل هیله مند دی چې له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن نن یوې اسرائیلي راډیو ته وکړه او وویل چې په 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ سوداګري په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عربي اماراتو لکه څنګه چې مخکې مو وویل په 13 اګست میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب یوه تاریخي موافقه اعلان کړه چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغې موافقې وروسته متحده عربي اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوه او د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې په دفاعي انرژي، طبي، توریزم، ټکنالوژي او مالي پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې ولټوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تیرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 63 اعتراض کوونکي نیولي دي. پرون په پلازمېنه مینسک او د بیلاروس په څو نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې او له قدرت له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په مینسک کې د پولیسو لخوا په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مهم غړي ماریا کالیسنیکوا هم شامل ده. په بیلاروس کې د اګوست د 9مې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته پرون د 1/3 ورځې لپاره اعتراضونو دوام وکړ. د اوډ افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پک طالب بندیان چې خوشی کېدلې د بین الافغانی خبرو د پیل پر وړاندې خند بلل کېده نن په یو ځانګړي الوتکه کې قطر ته استول کیږي. امنیتي چارواکي وایي د شهید دونې د منځنو پر مهال به د عامه نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په هلمند کې د کنزلو کروندګر وایي دا کښت خګټه لري.
کچیر ووزی نور ولایتو ته خارجته مارکیټ ولړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی چې ته دې سره هر څوک لیوالته لري او ځانګړي کښتې نوې کښتې.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکي کال په ټوکیو کې د کورونا د وبا پر وړاندې له محدودیتونو سره سره ترسره کیږي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې په دې بحث کوو چې ولې ماشومان نورو ماشومانو ته زیان اړوي.
ماشوم ځتی نه خبر نه دی کله سپیس سره مستی کوي که چاته ضرر رسوي لاس انسیام نه کله سره کوڅې تاته کوڅه کې مستی وکلو بي وک.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې د ساریا لومړی موضوع ته د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی د طالبانو 6 تنه لانجمن بندیان نن له خوشي کېدو وروسته قطر ته ولېږدول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شېبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه 9 تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د فیروزې عزیزی پر راپور کې واورې.
په افغان حکومت کې وبا خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال شي. دا سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو میوخستل سي ازادي رادیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري انتقال شي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالی شورا کې وا سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته ورسېدي او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او هغوی بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه یې له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادیږي. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمېر وکاسه یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تېره شپه له تلونیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونسي کولی نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو او خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ را په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماګرینو سره موږ له کاته وکړ، د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزوري دی.
دا د طالبانو په مقابل کې تیز ریپایته په دې کې د سګونګیانو کوچنیان په چې کې چې د شیخ عبد الحکیم په مقابل کې یا د خون په مقابل کې هغه طالبان دي تیز ریپایته دا هغه دې قوي د طالبانو او ډیر په نهایت د داخله نتوا دې چې دا مو سره په مقابل کې خپل وکي نو خواهش مې ده چې دا حیات باید قوي شي.
طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستی او د شیر محمد عباس تنگزی پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
له کابل د فیروزی عزیزی راپور مو اورید. له افغانستان پلاوی باید پرون دوشنبه قطر ته تللی وای، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن رویټرز خبری آژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي له افغانستانه د پلاوی تګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه هم پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره په دې خبرو اترو کې څومره وخت ورکول کیږي او بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي. د چارواکو همداراز ویلي دي چې له افغانستانه به قطر ته پلاوی ښایي سبا سه شنبه ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ له خپلو پلویانو غواړي چې د شهید د اونۍ د پایل په ورځ او د وږي په اتلسمه نیټه خلکو ته د ستونزو د جوړولو او ازار ورکولو نه ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د دې اونۍ د نمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او سبا به پیل شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي وي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د شهید اونۍ سبا د سې شنبه په ورځ پیلېږي، خو تر دې یوه ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ له نمانځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وږي د اتلسمې نیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وځوروي. ښاغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وږي اتلسمې نیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له نولسم کلین سره برابره ده بیلابیل پروګرامونه لري.
هیله مند یم چې ځوانان رامخکې شي او اجازه ورنه کړي هغو کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواښي یا هم ازار کړي، دوی باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
اجازه نتن
لدی وړاندې هر کال د وګي پاتل لسمنې ته کابل خاریانو په حکومت نیوکه کړی چې په دې ورځې د بینظمۍ مخنه د نیولې او نه هم هغه کسان مجازات کړی چې له شخصي وسلو په ګټنې هوایي ډزې کوي او د لویو موټریزو کاروانونو په وسیله یې دوی زورولې دي. خو دا ځل د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټولو سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق آریان
تمام کسانی
ټول هغه کسان وډلې چې غواړي د شهید ونی او یا هم د شهید ورځې د نوم څخه په ګټنې هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب، د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي، امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قابل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورځ ون مانځي غت کوي چې خلکو د زیانونه رسوي. د کابل دوتنه اوسیدونکو جواد او عنایت الله
مونږ نه غواړو چې د ډزو خلک غواړو، راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو، یو داسې کار چې ټولې هرکلی وکړي. که د مسعود هرکلی کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشحاله کړي، نه داسې چې جنجال جوړ کړي.
هر کال د شهید اونۍ په مناسبت یو شمېر کسان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د لویو موټریز کاروانونو په راوستلو سره د دې ښار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتې وایي ډېر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کېږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
که تاسو د شهید د ورځې د نمانځنې د څرنګوالي په اړه خاص نظر لرئ یا له پخوانه کومه تجربه غواړئ چې له خلکو سره یې شریکه کړئ، نو د افغان بیسیم په 1918 شمیره یې د اس ام اس په وسیله راولېږئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو. په هلمند کې د کنځلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د کنجدو یا کنځلو کښت ته اکثره هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن شوي وي. دوی د دې علت په بازار کې د کنځلو لوړه بیه او ښه حاصلات بولي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندګې ته ورغلی او د راپور یې چمتو کړی.
د سهار لس بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شایسلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تورو ماش کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عیناک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
ځانګړتیاوې یې دا دي: نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه چې ځانګړی خوند لري پخیږي بیا خوړل کېږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تکیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصد ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دولت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري.
ځنۍ مرض یې شفته ده. اول پسرلي کې وکړې، نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، که ناوخته پخلي وکړې بیا په اخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې در وښایم لکه یو څوک چې د سر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی. غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې
تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجیتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په سطح باندې به 303.6 متریک ټنه د کنجیتی حاصلات ولرو چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندي راوړو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدې نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین یې د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
بیت الله اعزاز یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي وي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، نه صرف میاشت نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تعصف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کرونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې په راتلونکي میلادي کال کې په توکیو کې ترسره کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وي کنه د مسابقې به حتما کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبي مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. شغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپل ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 3 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډ وډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپاني چارواکو له مخکې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 8 میلیونو او 1,00,000 اوښتی، خو له دې جملې تر 19 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,02,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر په کې په چټکۍ په زیاتېدو دی، په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 4 میلیونه او 2 لک تر رسیدي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم قطار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس 93,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بالقوا واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د 2 واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکاري د سی ایس ایل په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین د مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکي ازمایښت په حال کې دی او د سی ایس ایل واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنا چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو ځل بیا د افغانستان اړوند یو راپور. د ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې ده. د دې ډلې غړو نن خبریالانو ته وویل هغه کسان چې دا ازمایښت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همداراز ټینګار کوي چې د لواطت د معلومولو او د ماشومانو د عمرونو د معلومولو لپاره دی د نارینه وو لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارت معاینې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقونو نقص بولي. دوی د دغې معاینې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان ښځو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 مادې 2 فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءاتو قانون په 9 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسیون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي په اړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقرې له تعدیل مخکې د دغه معاینې په اړه ویل سی و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشری حقوقو او د ښځو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینه وو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواطت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسې مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم بین
هاغه ارزونه چې موږ د جزایی محکمو له پروسی درلوده لبده مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراد کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقوقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دزګابه لارې تسوقوي. دا معاینات څه د خزو یا نارینه وو انساني کرامت ته تبعیض تیرې او سپکاوی دی او باید دا تیرې او شکنجه جرم وګڼي.
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي خو د دغه وزارت د تقنین اداري عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د دغې معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر یا ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو